یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن یک شنبه ده د کاب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه د خبرونو پلنډیز پیلو د طالبان حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو تو ویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبري وکړي د شغل ضیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په ځواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یوه ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 90 ماشومان وژل سوي او کابو 100 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون اووه تنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په مرکه کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کیدای نسي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي د روانې هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی د عراق دولتي خبري اجنس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګېدلې سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغبل سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هېواده ویشتل سوي دي د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو ندي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګېدلې دي د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ خلک وایي چې که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت څه جګ شوی
نرخ له هماغه سی په دې لدزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو پرتله داعش ډله ډیره خطرناکه بولي روسي پوځیانو د پولند پولي تنجدې د اوکراین پر یو پوځي اډه هوایي برید کړی د خبرونه کې دا وريدونکو پیغامونه هم خبرو
شهر څخه د ماجګینو او حقوق تر خوندې کوي خدای دې نو دنیا خواشي
دا خبري خبرونه ترې به بجې دوام کوي چې دوی منی مایی کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی ل ترکی او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسې دو په حادثه کې دي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. ښاغلی احمدي زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هېڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان چارواکو د لنډ وخت لپاره د افغاني تذکری او ځینو نورو اسنادو لرونکو افغانانو ته پر تورخم دروازه د اوشتو اجازه ورکړې ده. ویل کېږي چې په لسګونو کسان د تورخم پر دروازه راګیر پاتې دي چې افغانستان ته د اوشتو مخه نیول سوې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پر راپور کې.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته دا وړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوی چې پاغی لیکلی نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ د ډیر زیات مشکلات دي. تورخم کې په ماجر کارډ باندې نه پریږدي او په تذکرم نه پریږدي او ډیر زیات تکلیف دی. هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړیم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی. هلته ولاړې په گیټ کې ولاړې وي، دیخوا هم ولاړې.
یو بل افغان وګړی خان محمد وایي ماشومه یې د علاج لپاره پېښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار ده اسانی ورته پیدا کړل شي.
هغه تېره جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا م پاسپورټ در سره یې ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه نشي راتلی رو ردې خوا نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو. اوس مطلب تذکیره او کارډ نه مني.
د خیبر خیبر یو انتظامی چارواکی چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکیره او پی یو آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو میرمنو ماشومانو ته یوازې په تذکیره او پی یو آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوې وه چې اوس دا سهولت ختم شو.
د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ بولي. تفصیل له نوریا سنورینه.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګنده شوه خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګې د مارچ په 4مه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4-6 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته ستر ګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسی پوځیانو د پولند پولې ته څیرمه د اوکراین پر یو پوځي اډه هوایي برید کړی. لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغه اډې لږ تر لږه 8 توغندې ویشتل سوي. دا برید داسې مهال کیږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. تفصیل له اسدالله لودین.
روسی پوځیانو د اوکراین په لویدیځ کې پر یو وریف پوځي اډې بمباري کړې چیرته چې د اوکراینی چارواکو په خبره د سولې ساتنې او امنیت نړیوال مرکز هم دی. یوې ځایي پوځي ادارې نن د مارچ په 14مه ویلي چې د دغه هوایي گزارونو په ترڅ کې پر دې اډې لږ تر لږه 8 توغندي لګېدلې چې د زیانونو په اړه یې لا معلومات نه دي شریک شوي. دغه ادارې ویلي چې دا پوځي اډه د پولانډ له پولیس سره په نږدې 25 کیلومتري واټن کې پراته ده او په خبره یې د شوی برید جزئیات به د ورځې په ترڅ کې خبر کړي. بل ورته راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اروپایي مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د جګړې پای ته رسولو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. په دغه درې اړخیزه مکالمه کې چې پرون شنبه تر سره شوه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې جګړه ودروي او په بیړني اوربان سلا وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر ویلي پوتین د هغې جګړې پای ته رسېدو ته لیوالتیا ونه ښوده چې تراڅ کې یې د دوی په ټکو که زرګونه نه وي نو سلګونه کسان وژل شوي دي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر زیاته کړه چې دې خبرو کې ماکرون پوتین د هغه څه لپاره په دروغو توران کړ چې ادعا یې کړې د اوکراین پوځیانو بشري سرغړونې کړې دي. د فبروري له 24مې راهیسې روسي ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې پر اوکراین بریدونه پیل کړي چې تراڅ کې یې پر پوځي تاسیساتو سربیره ملکي سیمې نړېدلې او ملکیانو ته ډېر زیان اوښتی. دا مهال تر ټولو تاو دا جګړه د اوکراین د ختیځ په ماریپول بندری خار کې روانه ده. دغه خار کې پر یو روغتون د روسي ځواکونو بمباری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د فرانسې او جرمنی له مشرانو سره جلا خبرې کړي او بحثونه یې له مسکو سره د سولې پر لارو چارو متمرکز وو. زلنسکی ویلي روسي ځواکونو په اوکراین کې ډیر تلفات ورکړي او اوس یې تازه دمه ځواکونه اوکراین ته لیږلي دي.
د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه په زرګونو روسي او اوکراینی پوځیان وژل سوي. د ویلي چې روسي سرتیري به شایي پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدراعظم سره درلودل، په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د روسیې د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوي دي. زلنسکی وویل روسی ځواکونه به ښایي ډېرې سیمې ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅکله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسي سرتیري له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیف ته ننوځي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیف ته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیف ته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکی ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسي ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې، چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي، د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیخي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحدو ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
پر اوکراین مو د نوریاس نوری راپور واورید. اوس اقتصادي خبرونه خپریږي. ورپسې اسمت سروان د راپورونو په بلا ټولګه کې استاسو ملتیا کوي.
یو شمیر افغان سوداګر بانکونو سره د شته ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې په وی خبر پاڼه کې چې تیر ورځ نا وخت خبره کړې ویلي، افغان سوداګرو د غستونز د دې خونې له چارواکو سره په وی ناسته کې شریکي کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي افغان سوداګرو د خونې له مسؤلینو سره په کتنه کې د بانکونو لولور دوی ته د نقدي پیسو په ورکړ کې ځنډ او خنډ جدي ستونزې یاد کړې ده. د دوی په وینا که بانکونه په خپل وخت سوداګرو ته پیسې ورنه کړي، دغه چاره به په هیواد کې سوداګري او پانګونه اغیزمنه کړي. افغان سوداګر داسې مهال له دې ستونزو سر ټکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو د اوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم بانکي نظام خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی، او یوازې پانګوال او سوداګر نه بلکې عام خلک هم له دې امله شکایت لري چې پیسې په کافي اندازه او په خپل وخت نه ورکول کېږي. د نقدي مرستو اتلسمه کڅوړه پرون ناوخته د افغانستان بانک ته ورسیده. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په رسیدلې کڅوړه کې 2.3 میلیونه ډالر دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلی چې د بشري مرستو په لړ کې د بهرنیو هیوادونو لخوا تر دا مهاله 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان کې ای آی بی بانک ته سپارل شوي دي. دغه بانک له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د بانکي اړیکو په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته ملګرو ملتونو یو شمېر نورو هیوادونو افغانانو سره د بشري مرستو په موخه د یو اندازه نقدي مرستو ژمنه وکړه چې هغه مهال د دغو مرستو کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 10 پوله، یو ایرو 93 افغاني 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 15 سلويخ پوله، یو سودري ریال 20 افغانۍ 93 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 103 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
یا ور بیا سمای اسمت چاروان سلامونه ومني. که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 120 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي سمو د وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړیدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوی دی، مغه سي په خواني جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وسنري چې په مغه نرخونه باندې خرید وکي.
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مو خوشاله یو چې ډالر خته شو، نو جنسونه به مرزانه شي، نو هماغه چې ډالر خته کیږي نخ له هماغه سی په لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لکتر لګه دغه ډول نرخونه چې دی دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانۍ بدلېږي. سمو د وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 120 افغانۍ ته لوړ شوی و چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیا هم په بي سابقې ډول پورته شوی. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیا هم د اوس په پرتله ټیټی وی. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا ل 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسیده. دغه شان د 14 لیټر غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پېټرول بیا 20 د یو لیټر ډیزل بیا 40 او د یو کیلو مایع غازو بیا 50 افغانۍ وخو اوس مهال د بیا ل 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2300 او یو 20 کیلووي بورې سیله وریجې په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بای نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ویل اداره چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دویم علت چې د زمونږ د سوداګرو حرص دی، البته چې دوی د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی کوي.
د وای د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدې ورځو کې د اوکراین او د روس د جنګ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی ده. افغانستان په مارکیټ زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نورو ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړی. نرخ پاڼه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا له دې بیو سرغړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي، نو سخت قانوني چلند به ورسره وشي.
آدرس پیدا شوه، برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بیو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان وبښني. ورځپاڼې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې، شای لا ډیر تاوان پېښ شوی وای. خو له دې کبله چې جو بایدن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورسپانې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورسپانې په روغتونونو کې په خوار ځواکۍ د اختماشمانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایدن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورسپانې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په همغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګری حتی د برېښنا د بیل د ادا کولو وس ونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم برولی شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیست ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به می ترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی سړک نه لرم. کلینیک نلرم ډاکټر نلرم د اوس من نن هم یو کچنی مریسو نسوکلای هیڅ خواته ونه رسېدلی دلی وفات شو زما ازادي راډیو سندان غوښتنه ده مرته چې پاملرنه وکړي موږ د دغه پر مار د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو اوس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم زه خانزای دی ما یدین او څنګه نمایندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته کړه وخت کې سپته ضرر کوي د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وای چې هر څوک د ما یدین او د کونډو اطمینان او حقوق تر خو لاندې کوي دا وای چې خدای دین او دنیا خوار کې.
لدی سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو حکومت وای د ترکیه له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې خبرې وکړې. د شغل ضیا په خبره دوړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلا وکړي. له میاشتو راهیسې قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي. توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږده چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. امیر خان متقی د انتالیا د ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دي کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واک یې د زور له لارې ترلاسه کړی او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د واک ترلاسه کولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یکشنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 1500 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه. د دې ټولنې د یو ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او کابو 7 تنه نور ژوبل سوي دي. د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف، خرسون، دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون وطنه وژل سوي دي. اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ نن یکشنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي او که یې دا کار وکړ نو به یو جنګي جنایت وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سرمنشي د جرمني یوې ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجیه کېدای نسي د توجیه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي. د روسیې مرکزی بانک امر کړی چې د دغه هیواد د ونډو بازار دی د یوې اونۍ لپاره بند وي. د رواني هوت میاشتې پر 15 پر اوکراین د روسیې د یرغل په ورځ د مسکو د ونډو ارزښت ولوید او یوه ورځ وروسته د لویدیځوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسیې حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل سوی. د عراق دولتي خبري اژانس وایي نن سهار د عراقي کردستان د کورواکي سیمې پر مرکز اربیل 12 توغندې لګیدلې. سرچینې د کردستان له تروریزم سره د مبارزې د عمومي ادارې په قول ویلي چې د اربیل لوري ته توغول سوي توغندې بالستیک دي او له بهرني هیواد وشتل سوي دي. د کردستان د کورواکي حکومت چارواکو نه دي ویلي چې توغندې د اربیل پر کومه سیمه لګیدلې دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. په دې وروستیو کې د ښځینه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. وروستۍ پیښه د افغان الاصل کاناډایي ندیمې ده چې شاوخوا یوه میاشت د طالبانو په بند کې وه او د مارچ په نهمه نیټه آزاده سوه. د ندیمې ورور داستان نور ازادي راډیو ته وویل چې خور یې پرته له محاکمې قانونی طور یا هم مدافع وکیل په زندان کې وه او طالبانو د دې د زندانی کولو هیڅ دلیل نه دی ویلی. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځې نیول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشې سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. دغه ښځو له ازادېدو وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېری یې اعتراض کوونکې وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول خنډونه رامنځته کوي، د ښځو پر روحیه څه اغیز کوي او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي، نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوري غوښتونکي ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. لومړۍ پوښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لومړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان، زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو ته احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، ورسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اګست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمېر ښځې نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسو د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي، دا هم نیمل سوي و او یو میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې دره خوشی کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور مشته ویل چې طالبانو داره آزاده کړې ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې ښځې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي یا دي ورکه سي، به خلا درک دي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادي کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
ډېره زیاته مننه. واقعا چې په افغانستان کې وروستنۍ پیښې ډېرې د وهم او د خوښنې وړ حالتونه دي، هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی وه، مثلا د پانتون دروازه خلاصه شوې او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا و چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې بیخي لادرکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته او په تیره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم کدی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په اساس باندې باید یو څه شی وړاندې کا، هر څوک چې د گرفتاره کی هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، د ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وای نیول شوی وای. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یوه میاشت تاتل کیم یا بیخي لادرکه کی، دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډېر بد تاثیر لري او دا خپله طالبانو ته هم ډېره غټه ماته ده. او کاشکې په دو برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او دو مسایل ته د ځواب ورکړی وای. او بل موږ همیش دا یوه خبر کړی ده چې درسته ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دو کې خو هېڅ شک او شبه نشته ده. او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابقت قانون، اما ډیر ډیری وخت دغه انانات هم په نظر کې نیول شوی دی، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې ته ښځې باندې کول زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و. او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځینې وخت د خبرې کې دا هر څه دی د ټکر سره مخامخ کوي او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټولې د پښو لاندې کوي. نو زه فکر کړم چې دا که دی په ودو باندې په واضح توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووایي دا به ډېره ښه وي. او که په دو شکل دوام وکړه زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډېر سخت بشری ناورین کې راګیر دي، هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او د امنیتي مسایل شي، نو دا به ډېره خطرناکه وي. د دې د شناخت کې به ډېر ځنډ راویلي او د رسمیت البته د ما هدف د رسمیت پېژندنه د امارت ده چې دا به هېڅکله نړۍ دی په رسمیت ونه پېژني او دا نظام به بېرته پایدار نه وي او دا نظام به ډېر لنډمهاله او ډېر زر به بیا بېرته دا نسکوره کېږي. نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي، مثلا پوهنتونونو دروازې خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي، نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي. اما که په دوره کوم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله ته سوال لاندې ویلي او دا ډېره غټه ویره ده او دا ډېر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي به د یوه میاشت په بند کې ساتله کېږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کېږي. باید چې وخته چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریک کړه، په کوم دلیل په کوم جرم دی ونیولې شولې او که دی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي. زه فکر کوم چې څومره چې خوګلان ته وي پکا وایي خوګلان نورم تیزي هغه لمبې نورم تیزي او دا به بیا د هیڅ خوله ونه نیسي، د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي. بیا به دا جنبشونه به غټ شي، دا مبارزه به قوي شي او دلته به په مقابل کې د میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی شي او د دې غږ ټیټ شي. نو دا ډېره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډېره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنیو کې یادي نه. پېښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتله کې تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري. پېښه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوې میرمنې او بېرته یې خوشې کول د ټولنه کې د دې از ټوټیت افغانستان ټولنه نور ټولنو باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک دا ومني چې دا میرمن بندي وه یا د مبارزه یې کړه د سیاسي بندي وه، نارینه هم سیاسي بندیان کې، اما دا بیا د دې په روحیاتو د دې په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري او دلته باید طالبان ځواب ورکړه چې په کومو دلایلو دی دا میرمنې نیسي او یا نادرکه کېږي او اچه نادرکه کېږي باید دا دی وویي ځکه دوی د حکومت دی بلکې دوی خبر وي چې دا میرمنې څه شولې.
له موږ سره پر لیکه پاته سي زه بیرته تاسو ته راځم. بله پوښتنه به له ماریا توتاخیل صاحب څخه وکړم. ماریا جانې، تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې، دا ډول توقفونه د ښځو پر روحیه باندې څه اغیز کوي ستاسو په نظر؟ ښځې څومره اندېښمنې دي او آیا په دا ډول توقفونو باندې به ښځې وبیریږي او دوی به چپ پاته سي که څنګه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومیږي دلته یو ښځه چې کله د کور ووزي په ډیر احتیاط خپلې ټولنې ته په کتو سره هغه سی لباس هغه سی کرکټر عیاروي تر څو د چا تر خبرو ورانه شي. که په داسې یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کېږي، توقیف کېږي او بیا وروسته خوشي کېږي، ورسره ویل کېږي کې چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو. بیا دا د هغې په روحیه ډېره بده اغیزه کوي، او تاسو ته زموږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولی په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه و تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي، نو اول هغه د ډیرو پیغورونو سره مخامخ کیږي. هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه امتحان ورکوي په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمن صحیح ده، وروسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بې ګناه وه، نیول شوې وه، خپله طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلې قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري. که چېرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چېرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی ویستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې سچ دا څو میاشتې کیږي ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې لپاره راوړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د امارت په درد پوهېږم. امارت تا درکړې ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د همغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلې په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص و، هغه چې کله د بنده خلاصه شو مطبوعات د هغې کور ته ورغلل، هغې انکار وکړو، حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی و، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنه مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د امارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي لپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي، حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د امارت نه د دې غوښتونکي یم، موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پیژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت، نو موږ چې په هغې کې بریالۍ وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هیواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کیږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوې وه. دا اوس د حل لاره نشي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نشي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلا داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول
زبا د عادله بهرام صاحب سره بل پښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، کتا سی په دې اړه باندې خبري وکړي چې شدي څنګه کولای شي چې د طالبانو سره مخامخ شینی او د هغوی سره خپل خبري مطرح کړي، په داسې حال کې چې شوزو څو ځلې هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپل خبره ورسوي، خو شوزو مشته ویل دي چې دوی په دې کار بریالي نسوي او ورسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ شدي هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوې. تاسو په نظر باندې شدي څنګه کولای شي چې تر طالبانو پورې خپل خبره په سالمه توګه او په واضح توګه ورسوي؟
ډیره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کینی، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت ننګیالي روزلې دي، هر وخت د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړی، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه حصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زندانی شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی. دی باید هر په هر شکل چې کی د مذاکره دروازه خلاصه کا، باید میرمن او ته یو زمینه مساعده کا، کینی خبرې وکا او دا خبرې هر وخت ډېر ښه مطلب دی. موږ تاسو کې وی ګنده په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنده په غاښ خلاصېدل په لاس خلاصېدل نو اسانه ده. هغه ګنده چې دی غاړي چې په غاښ وي خلاصه کا، یا د غاښ په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، اب نور هم د ښځې شجاعت او میړانې ته وهڅوي او د ښځې به د دې په مقابل کې ودرېد. یوه د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادي چې هغه د بندیخانه نرخلاصي نه تنها چې په خپل د بندیخانه درد لیدلې، د کورنۍ درد هم ورساده، هغه هم د کورنۍ کې ډېر خبرې اترې ورته کیږي، ډېر سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شوله، بیا ځینو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني. نو ها وخت به زه فکر کوم چې یو ډیر غټ ناورین به وي او دا په زور باندې که هر څومره مړی شي او هر څومره بندیان شي، موږ دا د اتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوی ده، هغه هم داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دوی حساب زه فکر کوم چې آسانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو د ترسولی شي، باید هغه معلومی شي د میرمنو د کته، خپل میرمنې به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکړي، یا به جلسه وکړي، او میرمن به دوی میرمنې به هر ګروپ د مرسي کا، باید کینی خبرې وشي او دوی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایلو دوی نه غواړي میرمنې ځتي ټولنې تر ونوځي. اما دوی ته تروسه دا خبر نه ده کړې. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو څه لاره ورته چاره ورته جوړه کړو، د څه رقم باید دفاترو تراشي. که ته غواړې چې یو وزارت اقتصاد، مثال اقتصاد ورکوم، مثلا دوه نیمه کې چې نیم به ښځې کار کوي نیم به نر کار کوي، دا خو د هر وزارت په یو حقیقت کې دوه وزارتونه جوړ شول. نو دا به دا پړسېدلی تشکیلات به بیا څه خل انسجام ورکوي، دا به څه خل ټولي، دا به دې کم درد سړي. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دی په دوه بریالي شوي نه دي. یو دا دی چې دا د انسجام د تشکیلاتو کې دی بند راغلی دي، اما د ښه
خدی د تشکیلات او د انتظام خاطر نه باید خدا د دې سنې نو باسي او خدا د په دو رقم د خدی غاړ نشي چوب کوله لاس به چوب کا شل به چوب کا اما خدی خپل غاړ چې کی من نه تاسو نه
مننه بهرام صاحب اوریدونکو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمی په مناسبت ویل چې د افغان شذو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نه رسولای او حق یې نه خوړلای په همدې تړاو بشري حقوقو د څار ډلې د شذو د برخې مرستیالي هیدربار په دې اړه خپل څرګندونې وکړي د هیدربار ژغ به واورو بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکړو
This statement is so hypocritical.
دا بیان ډیر دوه مخی دی. افغان شذ خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي. خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي، بیروي او برمتکوي. د یادولو وړ ده چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر شذو وویل چې دوی د مارچ د اتمی په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه شودلې د مارچ د اتمی په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند په یو ټویټ کې ویلی و چې شذې کولای سي چې خپل مشروع حقوق وغواړي او د طالبانو حکومت ژمندې چې د شذو دینی حقوق خوندې کړی تو تاخیل سر تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خوله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې وکړه به چې حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل مېربن هیدر بار تر یو هدا پوری صحیح خبره کړی دا چې بالکل امارت حکومت د میرمنو په هړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي هیڅ مشکل نشته زموږ حقوق تر دې هدا تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده هغه د دوی په هغه حساب عام خبره د دوی په ډیکشنری کې نشته ده تاسو که وګورئ دغه د دوه کانفرنسونه همدغه سی په چین کې همدغه سی په مسکو کې کله هم چې د جمهوریت استازي بتلل یا به د امارت استازي راتلل د دې خونه به میرمنې خامخا په هغه جوړخ کې به وو د غوښتون به وو خو د امارت دغه به چې کومه ډله راتله هلته به اصلا میرمن نه وه یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضي نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونو کې د دوی سره میرمنې واوسیږي دوی سیدا زمونږ دوی اکثر خلک افغانی ټولنه کزه په اکثریت کې وایم دي میرمنو ته ډیر عزت ورکي بهر په میرمن لاس نه اوچته یي میرمن نه وهی کنزل نه ورته کوي شاید ډیر کم داسې پیښ شي خو هغه حق چې مونږ غواړو چې زمونږ د کار او زمونږ د تعلیم ده هغه باندې دوی منکر نو امارت هم فعلاً هم دې ته شاړه ولې د افغان میرمنو ته په دې برخه کې هیڅ داسې کومه برنامه نه لري سید میرمنو لاریونو کو بعضی میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره په دراویه کوي زه خپل په کابل کې مزه دي شایدي ورکوم په ډیر کم زوینو کې چې کله خپل لاریون کوم کې تاو تریخوالو تا غختلی دی البته میرمنه د طالب د خوان عکس لمن لیدل شوی د خو کچرته لاریون سلحامیز دوی غږ نه د کړای دوی صرف هغه امنیت ورتنی ولای دا ز ویلای شم چې دوی په ډیر اسانه په میرمنو لاس نه د پورته کړای ولی میرمنه دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیڅ هم په چا حق نشته ولی د ما حق د ما د کار ده د ما د تعلیم ده په حکومت کې د ما شتون ده کته نه ما نه منی نو نړۍ بیا تا نه منی ځکه نړۍ خو بل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استاد چې د نړۍ د پاره وګ پیژني د میرمنو شتون هلته وي ستاد خو به چې هلته زنه يم ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي ستا خبره به څنګه منل کیږي میرمن صرف دا غوښتنه لري چې په هغه باندې امارت حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري او نه د زړه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه وسی کدا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي زنه پیغام چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري که صرف دا حقوق چې میرمن دی په کور کې نه هغه د اشپزخانه میرمن دی اوسېږي هغه خو اصلا امکان نه لري میرمنې کولای شي چې په یو لاس باندې زنګو په بل نړۍ لکه وڅرخي میرمنې دا توان په ځان کې لري دوی ولې په باور نه لري نو دا خو د منلو نه دا نه منل کیږي که مونږ کمزوري شو او مونږ وسره یعنی ناکامي ومنو یو قدم شاته شو نړۍ دوی سره دا شي نه مني
ډیره مننه تو تخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د خبرونې وخت هم پای ته رسیدونکی دی او ریدونکو زموږ لدوار میلمنو عادله بهرام صاحب او ماریا تو تخیل صاحب څخه ډیره مننه بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.